پنځه اوور کې د ټولو لوبغاړو په زیان سره 199 منډې وکړې او بوس لوبډلې ته د 200 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې بوس لوبډله هدف ته په رسیدو کې پاتې راغله او ټوله لوبډله په 111 منډو سوځېده او لوبه د اتاتیا منډو په توپیر بایلوده. زیور رحمان اکبر په 3 وکټو سره وتوانېد چې د پایلوبې د غوره لوبغاړي، میرویس اشرف په 14 وکټو سره د دغه جام د غوره توپچوونکي او منیر احمد کاکړ بیا په 1414 منډو سره د غوره توپهونکي جایزه ترلاسه کړه.
دوستانو سپورتی خبرونه و وس هم مخکله دی چې ونیزو پروګرامونو ته ور شو او نیمه نړۍ پروګرام او د ګوله چار درته وړاندې شي. ورسته ریپورت راخلو. په هلمند کې د ولسی خلکو د مرکزوبلې د مخنیوي لپاره نن لاریون وشو. د غلاریون په مساکلا ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د ملکی خلکو ته د وخت تلفاتو په غندنه کې رابلل شوی وو. لاریون کوونکو د ملکی مرکزوبلې د بندیدو ترڅنګ د پیخي د خڅېړلو غوښتنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل زما همکار الیاس تایراکی.
ګڼ شمېر شاریان، قومي مشران او مدني فعالین راټول شوي دي او د دوشنبې د شپې د عملیاتو په ضد شعارونه ورکوي چې په موساکله ولسوالۍ کې د ملکي مرګ ژوبلې باعث ول. دوی چې د ځان سره د ملکي تلفاتو د مخنیوي شعارونه لېږدول، د حکومت او طالبانو غوښتنه وکړه چې د ملکي وګړو د وژلو لاس واخلي او سوله وکړي.
نور دا د زغمونو د حالت نه دی چې خپل د روسانو بمباري وي، بیا د امریکایانو بمباري وي، بیا د طالبانو ستم وي، بیا اوس دا د ظلم ستم پر مخ شروع دی. د حل لارې سوله ده.
تیر شپه په مساکله کې څلوېش کس د واده پر موټرانو بمبار وسو چې اواز پورته نه کوي، نه یو خارجي نه یو بلچا. نو زموږ ولسونو ته نور دغه زغم او د دې اوسلان نور ختمه شوی ده. دوی راوتلې دي.
د دوشنبه په شپه د افغان ځنګړو ځواکونو د 03 پنوم کې ته مساکله ولسوالۍ په شواروز او کنجک سیمه کې د طالبانو په ضد عملیاتو کې یو شمېر ملکی کسان وژل وو. د سیمې څخه د وژل شوو کسانو د کورنیو غړو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې 14 ملکی کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. ولایتي شورا بیا د وژل شوو کسانو شمېر 30 تنه یاد کړی دی. د مدني ټولنو د امرغې په مرکز کې راټولو سو لرونکو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د پیښې په اړه جدي څېړنه وکړي او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپاري.
ولې د خدای نه بیریږي؟ نو بیا څنګه پر تاسې باندې، پر دې حکومت باندې الله رحم وکړي، پر دې ظالم او جابر باندې ورور الله رحم
وکړي.
دغسې وحشت روان دی. وروره د خدای په لحاظ و مطبعات نور باید موږ تاسې لاس سره ورکړو. دا وطن وژغورو. دا وطن زموږ دی. موږ نور پاکستان ته مهاجرت نسو کولی، نه ایران ته مهاجرت کولی سو. که مړه یو که ژوندي په دغه وطن کې به یو.
جمهوري ریاست له وړاندې د څېړنو په موخه هلمند ته د یو پلاوي د لېږد امر کړی. حکومتي مسؤلینو د مساکله په عملیاتو کې د القاعدې او طالبانو د ګڼو کسانو د وژلو خبر ورکړی دی. دوی د ملکي تلفاتو خبره هم منلی ده، خو د شمیر تر څنګ یې په دې اړه چې څنګه وژل شوي دي څه نه دي ویلي. طالبانو خپل لور ته د هر ډول تلفاتو خبره رد کړې ده او وژل شوي کسان یې ملکیان یاد کړي دي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره تکل شوې ده.
تر مستری کچې مې زده کړې چې د افغانستان د خزینو
د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې د حقوق خزو د زړه خبرې له تاسو سره شریکو چې وایي له خدمت، زحمت او اخلاص سره سره د خپل اولادونو لخوا نه پاملرنه او تاوتریخوالی ګوري. ولې ډېر اولادونه د خپل والدینو په ځانګړې توګه د میندو حقوق نادیده نیسي او د هغوی د اړتیاو په پوره کولو کې پاملرنه نه کوي؟ آیا میندې کولی شي چې د خپل قانوني او شرعي حقوقو د لاسته راوړلو لپاره حقوقي ادارو ته ورشي؟ آیا د دې ستونزې د حل په موخه چې د میندو انساني ارزښتونو ته زیان رسوي کومې لارې شته؟ د هغو ډیر عمر لرونکو میرمنو چې خپل اولادونه یې ورته پاملرنه نه کوي، د ښه او سالم ژوند په برابرولو کې څوک مسؤلیت لري؟ په دې خبرونه کې زمک د همکارې تمنا واهری هغه راپور هم در اورو چې په هغې کې د اولادونو لخوا په میندو د زور او زیاتی کیسې او د کارپوهانو نظریات شامل دي.
هو دوستانو، وای خزه چې مور شي نو میراث شي او نارینه د مور لغېږې میراث ترسیږي. ځکه میندې د کونټوب او یا سرپرست په نشتون کې د سختیو په منلو، خوب او خوراک ته د نه پاملرنې سره سره د خپلو اولادونو په روزلو کې هڅه کوي. خو زموږ په افغاني ټولنه کې اکثره زمان چې کله خپله د ژوند او کاروبار د جوړولو شي، نو هغه وخت بیا خپله مور شاته پرېږدي او له هغه مسؤلیته چې د خپلې مور په وړاندې یې لري تښتي. د ځینو میندو په خبره حتی اولادونه د خپلو میندو په وړاندې تاوتریخوالي څخه کار اخلي. د کابل په یو پارک کې له یوې مور سره مخ شوم. زوړ ټیکری او زاړه کالي یې په ځان وو. زړه ماتی او غمګینه وه. د سر د سپینو ویښتانو، د سترګو کمرنګی نظر او په مخ یې له ورایه خطونو سخت او له غمونو ډک ژوند معلومه وو. کلونه کېږي چې د هغې له شونډو خندا یې اخیستې. هغه وایي په شپږ کلنۍ کې یې مور او پلار مړه شوي، وروسته یې خرڅه کړې. په ماشومتوب کې یې 50 کلن سړي ته ورکړې او په ځوانۍ کې کونډه شوې. دغه مور وایي چې له ماشومتوبه یې په سختیو کې ژوند کړی او حتی ټوله ځوانۍ یې د هر ډول ستونزو په منلو د خپلو اولادونو په روزلو کې ایرې کړې، په دې هیله چې یوه ورځ به یې د دغو دوه زامنو د مینې سیوري ته کښېني. خو په ژړغوني غږ او د روانو اوښکو په بدرګه وایي چې زوی او وینګور یې وهلې او رټلې او د تاکوي توره نمناکه کوټه کې اچولې.
هر چیزه چه کار و درون درون کارونه میکرای و دیر مریضه میامه خوب پزرد میوانو خواله دوال زمن میبیلدی و کالا لور سراوام خلق دوری را که و لغا میوله کورکرامی مر سراور که و لغا زومی جنگ را سراو کلا خوب اتلامه و سیو نیم کال که گی چه ورکای زوی سرایم اقای پاس ناسته سیو تاکاو که تاریم ده کله ډوډۍ دوه ډوډۍ وچه ډوډۍ را کوي، کله نه را کوي، بیخي خلکو پیسې را کوي.
د کابل نه برجه صاحی اوسیدونکی فیروز په دې نظر دی، کله چې میندې زړیږي نو غوښتنې او توقع یې زیاتیږي، په ځانګړې توګه هغه وخت چې زوی یې واده کړی وي.
هغه بچی چې مجرد وي یو خوی لري او هغه چې واده وکړي خو یې بدلیږي. متأهل سړی باید ښځې او اولادونو ته هم سمه رسیدګي وکړي، مګر مور ته که هر څومره کار وکړي او زحمت ورته وباسي خو که چیرې مخ ترې واړوي هغه د کمترۍ حس کوي. مور ته که هر څومره زحمت وباسي بیا هم کم دی. یو بل مشکل دا دی چې کله یو ځوان واده وکړي نو مور تل دا ګیلې کوي چې زوی مې رانه بیل شو، ما ته پام نه کوي او دا ډول نورې ګیلې هم کوي.
ما جان د بلې یوې داسې ښځې مستعار نوم دی چې نه یې له مېړه او نه یې له زامنو خیر لیدلی. دغې مور د خپلو ګاڼو په پلورلو د ډېرو ستونزو سره سره خپل څلور زامن کور او کار ته رسولي. که څه هم د اولادونو د ښه اقتصاد په درلودلو له هغو ډېره توقع نه لري، خو له هغوی څخه مینه او د ژوند لومړنیو اړتیاو برابرولو کې ورڅخه مرسته غواړي. هر څه مې وکړل، ودونه مې ورته وکړل، هیچا داسې پوښتنه ونه کړه چې دا تا پیسې له کومه کړې. اوس د ټولو ژوند جوړ دی، ټول زامن مې په خپل کور کې ناست دي. داسې نه وایي چې زما به څه په کارېږي که نه. دوه وړې لورګانې مې راسره دي خو زامن مې هېڅ پښتنه نه کوي. خاوند مې هم سم سړی ونه خود. ما فکر کاوه چې اولادونه به مې غټ شي او ژوند به مې را جوړ شي، خو اوس چې ګورم هغوی هم راته سم نظر نه کوي. سوال مې ورته وکړ چې یو زر زر افغانۍ کومک را سره د میاشتې کوئ، خو وایي چې نه یې
کوم.
د یادولو وړ ده چې د اسلام دین د مور مقام ډېر لوړ ګڼلی او د مور د رضایت او خوښۍ په شتون کې به مسلمان جنت ته ځي. په دې اړه دینی عالم محمد الله سیدزاده معلومات راکوي.
الله جل جلاله د لقمان مبارکه سوره په 15 آیت کې فرمایي: او موږ انسان ته د هغه د مور او پلار په متعلق امر کړی ده. مور هغه ستومانۍ سربیره په خیټه کې ګرځولی ده او دوه کاله هغه ته له پر له پسې شیدې ورکولو څخه وروسته یې بیلوي. یعنی د دې امر مو کړی ده چې زما او خپل مور او پلار شکر ادا کړئ، ما ته مو پس له مرګه بېرته راګرځېدل دي او هغوی په تاسو د فشار اچولو چې له ما سره شریک ونیسئ په کوم څه چې تاسې خبر نه یاست نو مه یې منئ، خو بیا هم په دنیا کې ورسره نیک سلوک کوي او د هغه چا پیروي کوي څوک چې زما لوري ته رجوع کوي. آخر مو زما خواته بیرته راتګ دی او زه به مو په هغه څه خبر کړم چې تاسو به په دنیا کې کول. دا دی الله پاک هغه فرموده ده چې په قرآن عظیم شان کې اولادونو ته د مور او پلار د حقونو د ادا کولو په حق کړی.
د مکریانو د حفظ او مراقبت ادارې کارمند محمد فقیر یو له هغوی دی چې د ښه او آرامه ژوند د مور دعا او خوښۍ کې ویني. هغه وایي د مور او پلار خدمت په ځان فرض ګڼي.
بخاطر که مادر از دیگه خدمت ما را کده حق داره دیگه خود
مور خوب موږ حق لري حق از موږ مور دا اوس موږ ډیر خدمت کړای دا سی خونه کیږي چې وسی پریږدو دا مور او پلار دعا ده چې موږ لا ډیرو مشکلاتو نشغورل شوی یو د هیچا محتاج شوی نه یو نو باید خدمت وکړو اول مور دا چې موږ باید خدمت وکړو ځکه موږ زیګول یو که موږ خدمت و نه کړو زموږ اولاد به زموږ خدمت و نه کړي
زحمت بسیار زیات کشیده
د افغانستان د دیموکرات حقوق پوهانو د انجمن رئیس ډاکټر کبیر رنجبر هم وایي که اولادونه د ژوند د اسانتیاو په شتون کې د مور او پلار حقوق ونه پیژني نو د قانون له مخې مجرم ګڼل کیږي
خصوصا بالدې چې بیا والدین سند زړښت ته رسیږي او د امکان د کار نه لري او عواید نه لري په هغه حالت کې بیا دوی هغه زامن مخصوصا مکلف دي قانون نگانه چې دوی نفقه مهیا کی او دوی هغه غوښتنې چې هغه ابتدایي غوښتنې او قانوني غوښتنې دي هغه ترسره کی او هغه تدام ټول هغه امکانات مهیا کی او کله کار نه کوي زه فکر کوم چې هم د اسلامي او شرعي نگانه دوی ګناهکار دي او هم د قانوني نگانه دوی مرتکب دي جرم کیږي حتی
د کابل ښار اوسیدونکي تانیا وایي په نورو هیوادونو کې د بوډاګانو او ډیر عمر لرونکو لپاره امن او له اسانتیاو ډک ځای شته چې دوی هلته خوشاله ژوند کوي خو په افغانستان کې داسې کوم ځانګړی ځای نشته که په افغانستان کې داسې ځانګړی ځای وي